پیغله زهرا جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کې د یو موضوع له لیکلو څخه وروسته د ځینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمېر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړی دی، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف فیلسوف کوي، تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولیکي.
نن ام د موضوع چلو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، د ټولنیز رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیز رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي، او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي، مثبته انرژي خوروي او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره لیدي چې په موضوع خبر هم نه وي، بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص مخه ونه لګي، دا هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو خو مثال په دروستیو کې په ټولنیز رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدره دي ورته لیکلې. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم هم کړی دی، خو دوی د ټولنیز رسنیو نه ګټه نه ده پورته کړې، او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدره دي دای په کیسه ده کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیزنی هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو د ډیر لړ فکر دی، دا باید ومنو. که وګوري د کرکټ لوبه چې وګټي، دوی خپل لوبغاړي ستایي، هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدره دي وایي، کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیز رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر دی، او همدا نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې، او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک نه پیژنم ولې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپریږي، هغه ته چې کومنټ ورکول کیږي، هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه شوی دغه املا انشا طرز د لیکلو په دې باندې خبر راته وکړي، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی، که ټویټر دی، که انسټاګرام دی، او که نورې رسنۍ دي، که هلته چې کله کومنټونه کیږي، اکثریت املایي مشکل لري. که مثلا ناصر دی، هغه په سواد لیکل کیږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې سادات دی، دوی سادات لیکي. دغه ځینې مسایل شته، ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما په که دوی ډیره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیکلوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي، څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی، چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبت پورته کې خی دا ډیره موثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلی دي، دا راسره ومني اکثریت ښه دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نه موندلی دي، ښې ښې لیکنې کوي. دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي، زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي. ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې چې ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې لولی هغه اخلاقی نگان هم ښه نه وي، هغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي. خپله د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپلو نورو امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه څه ووایم، کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په د افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعیا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي، خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتماً دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب لاړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دیو ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې یو هدف نه لري چې زه باید دې هدف ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې ښکنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټه.
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي. دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ په سوچ کړی، فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوی کې خیدا هغه به راوخلی، دا هغه په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته په خپل په شرمېږي، خبره به د کړی و به په شرمېږي ته چې خاص زت څه وایم او دا څه وایي. دا خو د خلکو د ډېر زیاتې د کم پوهی یو لامل دی. دا خو بل هیڅ شم نه دی، کچې ته دا خلک پوهی دی نو ولې به په پردي واده کې دوی غړېدل؟ دا خو هغه خبره ده چې ما وسول زړه داسې دی لکه په پردي واده کې چې غړېږي. نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري. لکه د مخکې راشد خان کم پوسټ کړه او باغی باندې ماسینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو. نو لچا خبره ما ورته په وستر کې کتل، یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی دی، دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لیکي. دا د دوی د کم پوهې لامل دی، بل هیڅ نه دی.
څه فکر کوي دا کسان داسې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې یو څوک هغه ولولي، کورنۍ، ورور، دوستان، خپلوان هم دا کمنټونه ګوري، دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د ته هم دا ښه ښکارېږي. څه فکر کوي په دې اکله؟
که چیرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول، نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک راستر شي، هغه څه ځای کې دوی نه راستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به دی ځان سره وساتي چې ولا ما به خپل فامیل وګورم، زه به هغه ته بد معلوم شو. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس واوسیږي چې یاره زما دا خبره به زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدي شیانو، ځکه د هغوی ذهنیت دومره کم وي، دومره ټیټي چې دا خبره کولی شي، نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نه شي کېدلی.
انټرنیټ، ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلی بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیر بیا د ځوانانو پوسټونه ګوري، بیا ترغلاندې کومنټونه ګوري، بیا راځي یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورکار کوي یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورکار کوي. څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې؟ څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب مونږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي. لکه مثلا زمونږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګوره چې مطلب څومره خلکو سره بد وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري، چې مونږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنا مونږ ته نه رابرسېره کېږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نورو مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کوم ارسي کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي دا هغه اړوند دوی ځانته ایونټس جوړوي، هغه دا هغه اړوند ځانته ګروپونه جوړوي، دا هغه اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا ورډ ډیر مثلا تحقیق کړی، دا هغه یو مهمه خبره راخلی الته لیکي، هم خپل بیکګراوند جوړوي، هم نور خپل خپل شخصیت خي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زموږ خو بل کار نشته، زموږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تاسو یو کم ته پوسټ راواخلی په ما پسې یو کې او زه په تاسو خبره وکم. او اته زموږ خو دا افغانان اکثریت دا سې دي چې اگر نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې ځینې راوتی ځي او شعر شاعری وایي چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم، نو یو بل چې په غوږونو باندې سره وایي. نو مطلب اصلا نو څه معنا، یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ورته موږ باید استفاده واخلو؟ نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان، بیخي بې ځایه، یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپله اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر مخپله کم کړل، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف فیلسوف کوي، تر شا بدل پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدل پس یو خبره راولي کی، نو کدي سره ته ټوکی ټکالې کې یو بې ځایه شاعری وړاندې کې که عکسونه اپلوډ ہے، نو دټس ویری ګوډ. خو اغه نور نور شانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري او دا ډیره د بدبختۍ زیات ده ډیر.
bale تر هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپل تاسو یو ځوان یاست، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي یا خپل شخصي موضوع وړاندې کوي یا شخصي موضوع یا ټولنیزه موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغه ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح چې یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا دغه اکاونټ ده، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي. مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په دې باندې چې یو قیدات رانازل شي، ځکه چې مطلب ته کچیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرې، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشې، دا نور خلکو ته هم ورزي. بیا چې د تانه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زمونږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پس خند مه وهئ. او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیل کړی ده، نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دا ځینی ایونټونه چې دي مطلب ځینی ځای کې کانفرنسونه دایریږي، تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ، هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حالې ځلې وکړئ، له نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ، نتورک جوړ کړئ. هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نتورک از یور نت ویلث، نو نتورک کې جوړې کړئ. دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکالی او ویډیوګانی او وکسونه، نو دا به تاسو ته څه فائدہ وکړي؟ نو په دې هیله چې دې شنه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي، زما هیله د دوی ټولو څخه دغه ده.
زه زهره جنات چې لنډې کیسې او ناول لیکي وای کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وي چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریکه کړي. خو له بده مرغه ځینې وخت له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې دا له زړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي زه لاړه شم دغې کومنټونه ګورم، واقعا داسې کومنټونه یي چې د هغې په لوستلو زه وشرمې کړم، سترګې پټې کړم یا هغه صفحه زه تېره کړم، ځکه هغه د لوستلو وړ نه یي، ځکه منفي کومنټونه هم شته دی، مثبت هم شته دی. خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاه نه یو څه ګوري کومنټ ورکوي که نه، خو زما په نظر سره هېڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کومنټ ورکړي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د چا شخصیت په اړه، د چا خوی په اړه، د چا د سختو په اړه، د چا د مشکلات تو په هر به دا نه پیږي کومنټ به ورکړي، هغه په انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري. ما خپل د کومنټ فاړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغې کې ځینې خلکو خندا ورکړې وه، او هلته یې ماته داسې دردونکې جملې لیک کړې وې. واقعا زما زړه په هغې کومنټونو دومره ودردېدو، دومره خفه شو چې څومره زه په هغه بندیز نه وم خفه. ما ویل ښه بندیز خو دی، به کومنټونه ولې دومره خراب چې انسان ودردوي؟ خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنټ ورکوي د دې املا انشام غلطه او د خبرو کولو طرز نزداغه نزاکتا خبرې نزدا چې تاسو سره سوال او جواب کوي، هغه به ماته دونه درد نه راکوي. زه هم خو جاهله دی، نه پیږي. هغه انسان چې خپل یو ځای ته رسیدنی مثلا زده کړې کړي یا ته کومنټ کوي یا صفه ګوري، د ټولو نه به ډیر خوشاله نشد کړي، او ته به واقعا دا یو شخصیت دی. مګر څه به معنا خبره به لیکلې د کومنټ به ورکړي چې انسان دغه پلوستلو باندې شرمېږي. او زه تر چې زه ځنې شیانو کې ګډوګان کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورم، نو هم منفی کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی کنه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي، ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې پاغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم، ډېر زیات وینم. کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دی چې نه شو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یو ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ما یو پوسټ د درس باندې جکو یو چارش خان را پسې کومنټ جکو، یعنی هغه بندیز باندې زه خفه نه شم، کومنټ باندې ما وژړل، ما ویل دا ولې. زما په نظر سره خو دا نه پوهې ده، ځکه که یو انسان پوه شي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا ځارېږي، هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهۍ یوه وجه ده، یا چا باندې شخان وهل، چاته خراب کومنټ ورکول، دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هېڅوک دا حق نه لري چا پسې شخان وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی، ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله، دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې، بیا د خلکو، البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي، څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور سم دوی پوسټ نه کړي؟ ټول خلک په تېره بیا انجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي، دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي، کوم څه چې دوی عملي تجربه ده، کوم څه چې په نظر یې نور خلکو ته ګټور دي، بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته، نه پوسټ کوي. څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي؟
بالکل، دا خو معلومداره خبره ده، یا واضح خبره ده. کله یو انسان ته غلطه خبره کېږي، غلط کومنټ ورکول کېږي، یا تل کېږي، ځپل کېږي، نو البته د انسان زړه ماتېږي. که هغه یو ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي، هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي، یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټوي، او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېزه لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي، یا زړه یې خفه کېږي چې ولې داسې وشو، یعنی باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانه خلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، هغه واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي، مثلا خور کې ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، دا د دې لامل کېدای شي چې یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ، په ښه خبره باندې. مګر دغه خراب کومنټ، خرابه خبره، که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو لخوا، نور رسنیو لخوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې، فکر باندې د یوې پیغلې د یو ځوان ډېر تاثیر لري، ډېر منفي تاثیر لري. ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم، چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځای کې پوسټ کوم، ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورټي او خراب کومنټ راکړي، مګر به هم زه وایم مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغېزه کوي. زه به زما خپل پوسټ سر نه لولم، مې دی خو به څه داسې کمی نه وات، څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه، چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده، نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغېزه لري.
بله، کوم وخت داسې سوی ده چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې، کوم وخت دې بیرته ورسره تماس نیولی؟
بله، کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول، نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغستل. هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به موږ کول، ډېر خراب کومنټونه به ما اغستل. همکارانو به مې ماته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه، ځکه وایي دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي. مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې داسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ، که د بیرغ عکس دی، که مثلا د جمهوریت د وخت دی، هر څه دی، ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ. نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شومه او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شومه، ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل. پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوسټه خراب یا غلط کوټ راکوئ، دی حق خو ته نه لري. نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه، خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شومه چې حتی عزت ته به خرابې خبرې وکړي، زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم، هغه کومنټ او هغه مسنجر او یوټیوب هر ځای کې به چومه به د هغې څخه بلاک کوم، ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و. ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی، به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت تلو چې هغه به د بحث وړ نه، نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم، له منځه ویستم.
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي، نو واضح خبره ده چې کورنۍ، دوستانې، ملګري ټولې ګوري. څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي؟
بالکل، دا خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یمه، که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم، زما ورونه، زما پلار، زما مور هغه ګوري وایي ولې لورې دا دې ولې وکړو، دا خو ښه کار نه دی. اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي، به دوستانو ملګرو ته. خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي، ډېر په فخر سره یې کوي، ډېر په ویاړ سره یې کوي، که نه په هغې باندې نه شرمېږي. او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده، ولې داسې یو څه پوسټ کوي، ولې داسې کومنټ ورکوي، هغې په ساتو سره نور هم بحث کوي. خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زموږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه لرل، بعضې مستارې آیډي ګانې لرلې، له هغې آیډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول. کله چې هغو موږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زموږ هم صنفي دی ده، بیا به موږ چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آیډي جوړوي، ولې چاته خراب کومنټ ورکوئ، نو بیا به خجالت راغی هغه وخت کې. خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي، دا هم په فخر سره اخلي، ویاړ سره یې اخلي، هغو په دې باندې نه شرمېږي. ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي، هغې څخه به لاس واخلي. خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه، د خلکو له دردولو څخه، غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي. د نور چا په ژوند کې د حالت هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده، البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې، د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي.
داسې کسانو ته به تاسو څه ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي؟ سبا ورته وای په اخر کې
ها خلک چې تحصیل کړه د زده کړې کړي دي، د دوه څخه ډېر غټ غټ تام کیږي، د دوه څخه دا تام کیږي چې یو ښه خبره چاته وکي، یو ښه کومنټ چاته ورکي. د سې یو خبره چې پاغي باندې دا غي خويندې ورونه، کورنۍ، ملګری، دوستان ټول نه ور باندې پخرو کی، زما کشران له دوه څخه یو څه زده کی، ځکه له دوه څخه تام کیږي. تا که دائم لا ان شان زده کړې ده، د دې فرض ده چې یو چاته خیر ورسېد، د دې فرض ده چې یو چاته نیک لار او خیانت دی، لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او ته خبر او کې. زما غوښتنه خو خپل ځوانان څخه دا ده چې هیڅ کله یو چا باندې منفي کومنټ مه جوړوي، که یو چا خبره هم غلطه وه منفي کومنټ اجازه نه لري، ځکه هیڅوک حق نه لري یو چا ته خرابه خبره وکړي. که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه، ستا د دید نه وته تېر شه ورنه، دا چې بله در باندې لګېدل تېر شه ورنه مه ګوره. حال دا چې ته جګ شي او خراب کومنټ ورته ورکوي، د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي. لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جوړ کړي، یو لیکنه به مې وکړه، حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله، دومره به مې روحیه خرابېدله. نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې انټرنیټ د کمیډیا دا سوشل میډیا د دې ټول څخه منفی نه بلکې مثبت استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي، حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکه وکړي او خراب بې خبري وکړي. او زه خو ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خراب خبره هم کړې وه د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وسړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري، چې داسې یو خبره لیکي یا داسې یو کیسه لیکي یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان، او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده زما په نظر سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامته اوسئ.
مننه، تاسو نم ډېره زیاته خود جانې.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسی ساعت خبرونه ته خیر اغلاست. نن سه شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او د ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خواته ژوروالی منځ ته راځي، چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي، چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوی تولید شوی حجره یا لورنی حجره په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنیو حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش د مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تیله. صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو: اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي: لومړی او دویم میوسیس، چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بوارو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو،
تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې خونکي موږ ته ویل چې ژوندۍ موجودات په منظم ډول د تغذیه لپاره له یو بل استفاده کوي او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړاندې متکید دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجيږي. خونکي د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومدار خبره ده کچيري یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کې ژوند د لاسه ورکوي. تاسو ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کې د ژوندۍ پته کېدلی سي، مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې د تنفس ونه کې د مري ژوند د لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو دا د کمې خوا کېږ د کمې خوا موږ د هوا اخلو. زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربون ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفس سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چې شته وایي د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستوني او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړي د قصبتوریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخليږي. په سږو کې خپل د ننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبادله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناک مایع شتون لري. دغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاو شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. دغه تر څنګ دغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې است کیږي، دوړې است کیږي، میکروبونه، ګرز غبار، هر څه چې دی مضر مواد هغه ځنی است کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستونی. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو. رازو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي. دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قصب توریه یا شخیات رازو دا یو غزروفی یا کلپندو که تاورت تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصب توریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې شخیا په رسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي. رسته برانش چې دی هغه رسته سږي ته داخلیږي، چپه برانش چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي. دغه شخیا ده موږ وویل چې کله دی سږي ته داخلیږي په رسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ سپنجې ډوله دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره یې مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواوو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه، هغه یوارې په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونو او د برانچیولو تر مابینس فرق شته. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوڼه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوڼه څه شي دي؟ ما وخت هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوڼه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرژي چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوڼه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا ویشته ډول رګونه شتون لري. د دغه ویشته ډول رګونو په واسطه باندې اخیستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه ویشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه ویشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوڼه تی ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانچونو باندې بدلیږي، برانچونه په برانچیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم سی دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 2 څخه تر 6 وارې پورې سا اخلي. دا نارمل دی، دا بیا کیدای سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پرانه لري تر څو اوس درته وایم. په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 2 ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خون کې راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. د هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي پراتونکو درسي ساعت کې د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافي په برخه کې به خونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د درسي ساعت خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.